द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د زیارت ورځ د کال 2013 د فروری میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 5:30 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سي کې د شورو ورځ ده او د شپې 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د پارکلینډ په یو های سکول کې د ډزو له وجې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي 19 کلن حمله کوونکی د سکول پخوانی طالب علم و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د طالبانو لیک د هغوی بایلات ښایي. تیره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خط کې امریکایي ولس باندې غږ کړی و چې د افغانستان جنگ د خبرو د لارې ختمیدلی شي. د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوي چې په تیرو 15 کالو کې د ملک په لر او بر کې خواوشا 18,000 ماشومانو په جنسي توګه زورول شوي دي. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د پارکلینډ په یو های سکول کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي 19 کلن حمله کوونکی د سکول پخوانی طالب علم و. دغه پیښه ستون مین ډګلس نومي های سکول کې شوې ده. د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل وایي مشکوک تن یې نیولی دی. اف بی آی د پیښې په اړه پلټنې کوي. بل طرف ته په میریلینډ ریاست کې د قومي سلامتیا ادارې ان ایس اے ودانۍ مخې ته پوځي عسکرو په یو ګاډي ډزې کړې چا چې دغې ودانۍ ته په زور د ننوتلو هڅه کوله. امنیتی چارواکو په دغه گاڑی کې ناست درې کسان هم نیولې دي خو ای بی آی وای دغه عادت راهګرۍ پیښه نه وه. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وای د طالبانو لیک د هغوی بایلات ښایي. تیره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خط کې امریکایي ولس باندې غږ کړی و چې د افغانستان جنگ د خبرو د لارې ختمیدلی شي. د شروع پر ورځ د طالبانو د انګریزۍ ژبې په شمول یو شمیر ژبو کې د 10 پاڼو یو خط پور کړی و. دغه خط کې طالبانو لیکلي د امریکې بمبارۍ د زیاتېدو باوجود هم امریکایي ځواکونو د طالبانو نه 1 انچ ځمکه بیرته نه ده نیولې. خو افغان سفیر حمدالله وایي د طالبانو خط د امریکایي ولس لپاره نه دی بلکې دا د طالبانو پروپیګنډا ده چې غواړي په افغانستان دننه ملاتړ ترلاسه کړي. خغلی محب لیکي افغان حکومت تل د روغې لپاره تیار دي او په خوشحالۍ به هغه ټول طالبان ځان سره کړي چې په خپلو کړو ستومانه وي او د معصوم افغان ولس نه په هغوی د ظلمونو کولو بخښنه وغواړي. د امریکایي د ملي استخباراتي ادارې ډي این ای مشر ډینیل کوټس کانګرس ته په خپله وروستۍ وینا کې د نړیوالو خطرو جاج اغستی او امکان یې څرګند کړی چې پاکستان به له ترهګرو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. د ترهګرۍ په ضد عملیات به محدود کړي او چین ته به زیات نږدې شي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان له هند سره د دښمنۍ او په نړۍ کې د یوازې کېدو له یری د داسې اهداف لپاره کار کوي چې په سیمه کې د امریکایي ګټو ته تاوان ورسوي. د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوي چې په تیرو 15 کالو کې د ملک په لر او بر کې خواوشا 18,000 ماشومان په جنسي توګه زورول شوي دي. د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وایي دا مهال د پاکستان په قانون کې په ماشومانو د جنسي تیری کوونکو لپاره هیڅ سختې سزاګانې نشته دی ځکه ورځ تر ورځه هیواد کې په ماشومانو د جنسي زور زیاتېږي. د بشري حقوقو د چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوي چې د 15 کالو په مهال پاکستان کې د 10,500 نه زیات هلکانو او 1,500 نه زیات کم عمره جنکو سره جنسي زیاتې شوی دی. صدر ټرمپ وایي هغه د هر قسم کورنۍ تشدد مخالفت کوي. ښاغلی ټرمپ دا بیان د شورو پر ورځ داسې مهال ورکړی چې یو اونۍ وړاندې د هغه سلاکار راپورټر د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. د راپورټر دوه پخوانی ښځو په هغه د کورنۍ تشدد تور لګولی و. د امریکا کانګرس یو کمیټه په دغه اړه پلټنې پیل کړي چې دغه تورونو باوجود راپورټر په وایټ هاوس کې ولې کار کولو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمن رودن کو تاسو د ډیوا خبرونه واوریدل. وس رازو د رپورټونو اړخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا په فلوریډا ریاست کې د پارکلند په یو های سکول کې د ډزو له وجې ولس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي نو لس کلن حمله کوونکې د سکول په خوانی طالب علم. په دغه عقل باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د پولیس مشر سکاٹ اسرائیل وای لک تر لګ ول لس کسان د سکول په حمله کې وجل شو دي. دولس کسانو په ودانه کې سفر کړي او نور د ودانه نه بهر پراته وو. وجل شو زیاتره د سکول طالب علم دي. د پولیس مشر وای حمله کوونکې نور لس کلنه پخوانی طالب علم یا بغیر د سستون ځنیولې دي. پولیس زیاته کړه چې حمله کوونکې سمو د وړاندې د سکول نه وستل شوی وو. د پیښو وروسته د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی پلټنې شروع کړې دي. د ډزو شروع کېدو سمدستي وروسته امنیتي غړو د سکول ګیر چاپېره ګیره واچوله او سکول ته ورننوتل. دوی د سکول طالب علمان په سخت حفاظت کې بهر راوویستل. د ټي ویانو په ویډیوګانو کې لیدل شوي چې یو شمېر طالب علمان په امبولنس کې هسپتال ته وړل کېدل. د سکول طالب علمانو مطبوعاتو سره خپلو خبرو کې ویلي چې دوی د معمول کار کولو چې ناڅاپي یو تن ډزې شروع کړې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې د ځپلو شوو کسانو د کورنو سره خپل خفګان شریک کړی. ٹرمپ ٹویٹ کرے چاہے اس معشوم استاد یا ہر چاہتا چرے دا سوچ کے ہم ندی راوستل پکار چاہے امریکہ کی سکولونا محفوظ ندی. خود امریکہ دا کنیٹیکٹ نا دا ڈیموکریٹ گن سینیٹر کرس مرفی پا سکولونو کی دا مخ پزیاتی دو پیخو طور پا کانگرس لگاو لی دے. مرفی وی دا پیخ سا اتفاقی ندی نہ بد قسمتی دا بلکہ دا کانگرس لخوا دا گامونو نہ پورتا کولو لوجے رامخت شوی. 2012 کال کې د کنیټیکټ په یو الیمنټری سکول کې د ډزو په یو پیخه کې شل طالب علمان وژل شوي وو. مارجری سٹونمن ډاګلس های سکول د میامی ښار نه شمال ته په 2.5 کیلومتره فاصله باندې آباد دی. ای پی خبری اداره د سکولونو د شمیرنې د قومي مرکز له خولې لیکي چې د تعلیمي کال 2018 او 2019 کې په دې سکول کې د 3000 نه زیات طالب علمانو سبق ویل. د سکول دوو اړخونو ته د ګاډو لپاره مرکزی لارې دي. اوس یو بل خبر چې هم نن د امریکې په میریلینډ ریاست کې د امریکې د ملي امنیت د ادارې بهر ډزې شوي. د امریکې د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی چارواکي وای دا د طرح کړې پیښه نوا. د اف بی آی خصوصي ایجنټ ګارډن جانسن وای د تور رنگ په جیب کې دریو کسانو هڅه کوله چې د استخباراتو د ادارې ودانې ته بې اجازه دننه ورشي. جانسن وای چارواکی د پیخې پلټنه کوي او دا معلوموي چې مشکوک تنان په کوم نیت دغلته ورغلی وو. خو نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه ترلاسه شوي معلوماتو نه ښکاري چې دا د طرح کړې پیښه وه. په علاقه کې ډزې هم شوي خو چارواکي دا نه وایي چې ډزې چا کړې دي. د جیپ ډرایور، د استخباراتو د ادارې یو افسر او یو لاروي په پیخه کې ژوبل شوي دي. د دوی په ډزو د ژوبل کېدو نښې هم نه ښکارېدلې خو دوی هسپتال ته وړلي شوي دي. د جیپ په شیشه د ټوپک د ګولو سوري لیدلی شوي. اپنې تیز مکه زنو پراته شیانو باندې وینه هم لګېدلې وه. په نړیوال کچ د ترهګرو د پیښو د مخنیوي لپاره د الکترونیک څارنې اداره یا ان ایس اے وای د خطرې هیڅ خبره نشته. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ته د پیښې په هکله معلومات ورکړی شوي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ کې دا تاسو څنګه دا ارباب محمود علي رپورټ ورته خو ځو افغانستان ته چرته کې چې امریکا د 13 شپږ کلونو د طالبانو او د ترهګرو پر ضد جنگ کوي. خو جنرال نیکلسن یو څو ورځې وړاندې ویلو چې طالبان دغه جنگ نشي ګټلی. اوس په ورستو کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم یو خط امریکایي ولس ته لیکلی دی او وایي چې هغوی غواړي چې د افغانستان جنگ د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب وای د طالبانو دغه خط خای چې دوی ته ماته ورکړی شوی دی. په دغه کله باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار وکیل خان.
د واشنگتن لپاره د افغانستان سفیر حمد الله محب د طالبانو خط ته په جواب کې دوه ټویټس کړي. په یو ټویټس کې هغه وایي د طالبانو خط د امریکایي ولس لپاره نه دی. هغه له محب وایي دا د طالبانو پروپیګنډا ده چې غواړي د طالبانو لپاره کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان طالبانو په خط کې په امریکایي ولس غږ کړی دی چې د افغانستان جنگ د خبرو د لارې ختمی دی شي، او دا چې د امریکایي بمباری د زیاتېدو باوجود هم امریکایي ځواکونه د طالبانو څخه یو انسیمه هم بیرته نه ده نیولې. په یو بل ټویټ کې افغان سفیر وایي افغان حکومت تل د روغې لپاره تیار دی او په خوشحالۍ به هغه ټول طالبان ځان سره کړي چې په خپلو کړو خپیمانوي او د معصوم افغان ولس نه په هغوی د ظلمونو کولو بخښنه وغواړي. د شورو پر وس طالبانو ترجمان ذبی الله مجاهد د انګریزي په شمول په یو شمیر ژبو کې د لسو پاڼو یو لیک خپور کړو چې پکې د هغوی په وینا د طالبانو د ګټو او د امریکای په مشرۍ کې د غیر قانوني کاروایو د ناکامو ذکر شوی دی. په خپل خط کې طالبانو امید څرګند کړي چې د امریکای اولس بے طرف ډلې او په امن مین د کانګرس غړي به په غور اولولي او په افغانستان کې بعد خپل پوز آئنده اوسېړي. لیکوایي چې امریکا طالبان او القاعده لمینځه یوړل، خو در دې په ځای ګډوډي رامینځته کړو او په هیواد کې ګڼ شمېر ډلې او ګوندونه رامینځته شول چې اشاره یې په افغانستان کې د داعش راپورته کېدو ته هم وه. طالبانو په خپل خط کې د ملګرو ملتونو د یوې وروستۍ نظر پوښتنې هم ذکر کړی دی چې وایي په افغانستان کې د کوکنارو پیداوار د ریکارډ د حده پورې زیات شوی دی چې په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب جوړیږي او طالبان ترې 15% پورې مالی وسایل برابروي. د طالبانو خط په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د لویو سړکونو جوړولو او نړۍ ته منل شوی افغان حکومت په ګډون د یو شمېر نورو لاسته راوړنو ذکر نه دی کړی، او نه هم دغه خط په افغانستان کې په سکولونو کې د جینکو او هلکانو طالب علمانو په شمېره کې د زیاتوالي یادګیرنه کړي. طالبانو د خپل واک په وخت د جینکو تعلیم باندې بندیز لګولې او د نارینه لپاره هم سکولونه تر اخر وخت پورې نو پرانستل شوی. طالبانو خط په داسې حال کې شایع کړی چې امریکایي ځواکونو د صدر ډونلډ ټرمپ د نوې تګلارې د لاندې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني عملیاتو کې تیزوالی راوستي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د هفته د ختیځ افغانستان د سفر په مهال ویلي د عملیاتو چټکتیا مثبتې نتیجې راوړې دي، او هغه ویلي وسلوالو ته په پراخه کچه نقصان رسول شوی دی او د وسلوالو د قبضې نه ګڼ شمېر ولایتي مرکزونه او ولسوالۍ بیرته نیولې شوې دي. د طالبانو د وروستي حملو په اړه جنرال نیکلسن ویلي دا د طالبانو ګټه نه بلکې د هغوی تلفات په ډاګه کوي. خط وایي د صدر ترامپ او د هغه جنگ خوښوونکو مشیرانو د تګلارې په نتیجه کې به په افغانستان او د دې سیمې نه بهر هم جنگ دوام ولري. طالبان د ډیر وخت راهسې وایي چې په مستقیم ډول د امریکې سره خبرو اترو ته تیار دي، او زیاتوي چې افغان حکومت ته د امریکې ګوډاګیان وایي چې د مذاکراتو اختیار نه لري. افغان صدر اشرف غنی هم په یو وخت کې طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کولو او 13 میاشت په کابل کې د یو شمېر خونړۍ حملو وروستو یې ویلي وو طالبانو سره به خبرې نه کوي. په دغه حملو کې د کابل په انټر کانټینټل هوټل او د دفاع په وزارت باندې بریدونه شامل وو چې پکې یو سلویخ کسان وجلی شوی دی. په هوټل حمله کې 4 امریکایان هم وجلی شوی وو. طالبانو د برید ذمواري په غاړه اغستې وه. د حملې په نتیجه کې په کابل کې د طالبانو پر ضد جذبات راپورته شوي دي، او صدر ټرمپ هم ویلي طالبان د ملکی خلکو په وجنه کې ککړ دي، نو ځکه ورسره خبرې نشي کېدی. د دین علاوه په افغانستان کې د تیر یو کال په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو د غاختلتیا له امله وسلوال طالبان د جګړې په هیڅ ډګر کې نه دي بریالي شوي. د خبره په کابل کې په هغه دورځنۍ غونډه کې وشوه چې د افغانستان، پاکستان، کازاکستان، کرغیزستان، ترکمنستان او امریکا پوځي مشرانو پکې ګډون کړو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن د غونډې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باندې باور څرګند کړو او ویل طالبان جګړه نشي ګټلې. د دغه غونډې پر مهال تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د وړتیا لوړول تر څو د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې بریالي وي او ترهګر نور هم وځپلی شي. جنرال نیکلسن زیاته کړې، موږ ټول نه غواړو چې په افغانستان کې ترهګر ځالې او پټ ځایونه جوړ کړي. جنرال نیکلسن د خپلو خبرو په دوام کې ویل، هیڅ ترهګرۍ ډلې ته به په افغانستان کې د پټ ځایونو جوړولو اجازه ورنکړي. موږ به په هر هغه ځای کې پر دوی بریدونه وکړو چیرې چې یې مومو. پوځي مشرانو یو ځل بیا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپلې ژمنې تکرار کړې او د نشه یي توکو د قاچاقو د مخنیوي او د پولې پر سر په یو شمېر نورو مسلو یې خبرې اترې وکړې. د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې تګلارې تر اعلانېدو راوروسته دا ډول غونډه د لومړي ځل لپاره وشوه، په کومه کې چې د سیمې پوځي مشران دې ته وهڅول شول چې امنیتي چیلنجونو ته په ډاګه ځواب ووایي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
زمنګ اردن کو تاسو ډیوا ته خبرونې ته غوږ یې. ته زمنګ د ډیوا ریډیو خبرونې چې دی د سحر شپږ بجو نه والا سحر د نه بجو پورې د پاکستان په وخت او د افغانستان په وخت د پینیمونه د اتنیمو بجو پورې تاسو اوریدلی شئ. او زمنګ بی بی شیرینی پروګرام چې په کم به یو څو ساعته کې شروع کیږي هغه تاسو په ټی وی باندې هم کتلی شئ، او که غواړئ چې د فیسبوک په لارې باندې وګورئ او یا پی خپل نظر شریک کړئ نو د هغې لپاره زمنګ د فیسبوک پته ده voa.diva. قدمون اوریدن کو راځو یو بل خبر ته چې په افغانستان کې د امنیت ستونزه چې دا هغه ډیر وخت نه خراب ده، خو نړیوال مطبوعات دغه ته څنګه ګوري او سوي چې دغه علت سره وجوهات څه دي؟ په دغه قرمان دي یو مضمون وړاندې کوي زمنګ همکار مختار خلیل.
په تیرو ورځو کې کابل کې پلان زبان دي خونړو چودنو کې د یو نیم سل نه زیات خلک وجلې شوې دي. د کابل د دغو پیښو په رڼا کې د بین الاقوامي تعلقاتو په باب له د امریکې په آنلاین خریدونکي میگزین دی نیشنل انټرسټ کې د نامتو لیکوال جاوید احمد یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان په جنگ کې د مخبره د ادارو په کارکردګۍ کې لوی خامه. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې په کابل کې اوسنۍ خونړۍ چودنی په ګرد افغانستان کې د طالبانو د جنگي طاقت څرګندونه ده، او یقینا چې دا د پاکستان له طرفه د صدر ترامپ د افغانستان د نوې تګلارې او په پاکستان د فشار زیاتولو یو سخت جواب هم دی. دا خونړی واقعیت په داسې وخت کې رامخته شوی دی هر کله چې امریکا د طالبانو خبرو ته د کینولو د پاره په هغوی د لاس راښکو لار اختیار کړې ده، اگر که نتیجه تر دې وخته پورې ابسته. او هم دغه وجه ده چې د صدر ترامپ طالبانو نه د تمې قطع کېدو وروسته پاکستان پسې سپورستغې شروع کړي دي او د ترهګرو د ملاتړ تورونه پې پوري کړي دي. رپورټ زیاتوي چې طالبانو هم د صدر ترامپ د سپورستغو په جواب کې خپل جنگي تګلاره بدله کړې ده، او اوس یې د میدان جنگ په ډېر ټول زور خارونو او خاریو کې خپلو خونړو عملیاتو لا ورکړې دی. د طالبانو د دې تګلارې مقصدونه واضح دي، او هغه دا چې دوی په خلکو کې ویره ترخه خورول، د افغان حکومت بدنامول او د افغان فوزونو استقامت کمزوری کول غواړي. طالبان په دې لړ کې خپل مقصد کې تر سرحده پورې کامیاب شوي هم دي، او خلکو اوس په حفاظتي او دفاعي ادارو نیوکې شروع کړي دي. دی نیشنل انټرسټ خپل مضمون کې زیاتوي، تر څو چې د افغان دفاعي ادارو دننه موجوده کمزوری او خامې لري کړې شي وي، طالبان به د جنگ کې عمدغه شان بر روان وي. په دې لړ کې د افغانستان د مخبره د لوی ادارې ان ډي اس په ناکامه کردار ډېر ټکونه روان دي. ان ډي اس په تیرو وختونو کې هم کابل او نورو لویو ښارونو کې د لویو لویو حملو د وړاندې نه په معلومولو کې پاتې راغلی ده. مضمون لیکي چې د افغانستان ان ډي اس د امریکې په مالی اخراجاتو او په تکنیکی ورکړه خپل وجود برقرار ساتلی دی، خو د مخبره د معلوماتو او د تجزیو کولو صلاحیت یې ډېر ناتوانه دی، او نه څوک داسې مضبوط مشر لري چې طالبان رئیسار کړی شي. د انډیس په مقابله کې د طالبانو د مخبره نظام خ مضبوط ته او په یو شمیر ولایتونو کې مخبران خواره دي. مضمون زیاتی چې د انډیس د مخبره د معلوماتو بنیادی وسیله مقامی کمانډران د وسلبند ملیشو مشران د علاقې نامتو کسان او قبایلی سپینرو بی دي. خودوی ټول د خپل خپل غرضونو وستو د پاره انډیس ته غلط معلومات لیږي. نامتو لیکوال جاوید احمد په نیشنل انټرست میگزین کې د چاپ شوی خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان سیاسي مشران، نامتو کسان او د مخبره د ادارې پخوانی مشران د انډیس دننه معاملو کې دې مار مداخلت کوي. په دې سبب د انډیس دننه خفیه معلومات پټ نه پاتې کیږي. بلخوا طالبانو په فوز او انډیس کې خپل مخبران ننویستی دي او دوی د فوز او د انډیس د تازه منصوبو حال د وخت نه وړاندې طالبانو ته لیږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
تاسو دیوا ریډیو ته د واشنگتن نه نیک پنیغه غوږی. اوس راځو یو بل رپورټ ته چې د پاکستان ته سورزی وړاندې د ملګرو ملتونو یو غونډه یو ډله ورغلی وو. دای معلومول چې هلته کې ناقانونه ګوندونه چې دي هغوی پر ضد څومره پورې عملیات کیږي. اوس ویل کیږي چې د جماعت الدعوه او داسې نور ترهګر تنظیمونه کم چې د ملګري ملتونو له طرفه ناقانونه ګرځول شوي دي د هغوی پر ضد پاکستان کې کارروایانې شروع کړې شوي دي. د دغې عقله باندې نور تفصیلي رپورټ ته وړاندې کوو. په دې رپورټ کې
سروز وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترهګرۍ سره تړلې قانون کې د بدلون منظوري لاسلیک کړې وه چې تر مخه د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تر هغه ګرځول شوی جماعت الدعوه باندې پاکستان کې دننه د بندیز لګولو لار هواره شوې و. دغه حکومتي پریکړه نه پس د شورو پر وس پنجاب حکومت د جماعت الدعوه د سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن نومې تنظیمونو په ضد کاروایي پیل کړې دي. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه حکومت د غیاث تنظیمونو سره تړلې مدرسو او تعلیمي او د صحت ادارو کنټرول په خپل لاسو کې اغستو باندې لاس پورې کړی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پنجاب پینډې ضلع د یو انتظامي چارواکي د خولې وایي چې دوی ته د حکومت لخوا د څلورو ادارو په ضد د کاروای امر ورکړی شوی دی. او دغه چارواکي په وینا په دې ترس کې دوی په پینډې کې په یو سکول مدرسې او کالج باندې ګډ مدرسې هدیبیا نوم ادارې کنټرول ترلاسه کړی دی. دا په داسې مهال چې د امریکا، هند او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید په ښکاره سیاسي او جهادي فعالیتونو په سر پاکستان د سخت فشار سره مخ دی. پاکستان کې د کم یو مذهبي تندرو ډلې په ضد په پراخه کچ حکومتي کاروای اعلان دا ډومبه ځل نه دی، ځکه سیاستمداران او سیړونکي تازه حکومتي ګامونو ته هم د شک په نظر ګوري. او په دې اړه په خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون مرکزي لیډر افراسیاب خټک ډیوه ریډیو ته صدا سوایي.
بیا دلته نیشنل الیکشن پلان خبرو شو 2014 کې د ای پی ایس پی خبر کې د ماشومانو د وژلو نه پس خو په هغه باندې هم خبرې ډېرې شوې. عمل درآمد صفر وو. هغه نه پس تاسو ګوري دا د خپل فوجي پرشونه هم اوسو ضربې از بو اوس درز الفساد خبرې کیږي. خو عملا دا چې کوم بند شوی تنظیمونه دي دوی کارونه بند شوی نه دي. نو جمعه سو داوا ډېر لوی تنظیم دی. پاکستان کې زرګونه دفترې دي، اساسي دي، کارونه دي. هغه موږ لیدل کېږي چې میدان کې عمل کې هم سره څه کېږي. دا زما په خلکو اوسه پورې خو زیاتره دا صرف داسې خبرې شوې دي چې یو قسم ته دنیا ته وښودل شي چې موږ قدمونه اخلو، مګر عمل کې قدمونه اخیستل شوي نه دي.
د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل باندې ښودل کېدونکي د کورنو چارو وزارت په نوټیفیکیشن یا تحریري امر کې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت باندې بندیز لګولې شوې دي. او دغه تنظیمونه نظمونو د اساسو د کنګل کولو او د دې مالی سرچینو تړلو لپاره اړوند حکومتي ادارو ته د کاروای امر هم جاری کړی شوی دی. هم تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې مرکزي کابینې د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو په اړه د یو نوی قانون منظوري ورکړې وه. او وتلی قانوندان بیرستر مسرور شاه هم دا دریځ خپلوي چې اصل خبره د یو قانون د جوړولو نه خو په دې باندې د عمل او ورسره لا قانون ډلې په بل یو نوم سره فعالیتونو نه منع کول دي.
خو خبره دا دی چې ګورنمنت دا ضروري شور کول پکار دی چې یو ارګنایزیشن خو یې بین کی یا مندې فینانسز بند کی یا سو اکاؤنٹس فیس کی. خو پرابلم پاسټ کې کتر دی چې هم آ کسان یو نوې نوم جوړ کی او بیا خپل کاروایانه شروع.
د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د هیواد دننه او د بهر نه په پاکستان باندې د ترهګرو په ضد دوه مخه پالیسۍ تورونه ردوي او حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې او د فوزي عملیاتو د لاندې په هیواد کې د زرګونو په شمېره کې د روانکارو د نیولو دعوې کوي. خو څېړونکي بیا دا سوال هم روچتوي چې دوی چرته هم دا ونه لیدل چې په دومره لویه شمېره کې حکومت دغه شکمنه تنان په کومو جیلونو کې ساتلی دي او دا چې دا پته هم نه لګي چې د دوی په ضد حکومت څه قانوني کاروایي کوي.
کو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري او نن به بی بی شیرین پروگرام کې زمنګا همکاران ارباب محمود علی او سمینا احسن تاسو سره خبرې کوي چې په پاکستان کې جنسی زور زیاتې د ماشومانو سره ولې کیږي او دغه کې زیاتې ولې راغله ده. هم دغه شانتي رپورت وسته ته وړاندې کوو چې د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوی چې په تیرو 15 کالو کې د ملک په لر او بر کې خوښه 13,000 ماشومانو سره جنسی زور زیاتې شوی ده. دغه تفصیلی معلومات په دې رپورت کې
د بشری حقوقو وزارت لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوې شمیرو تر مخه 13-15 کالو کې 12,825 پیښې داسې رپورت شوې دي چې پکې ماشومانو سره جنسی زیاتې شوې دي. په دې کې 10,600 وړ جنکې د جنسی زیاتې ښکار شوې دي او 2,220 ماشومانو سره جنسی زیاتې پیښې شوې دي. وزارت وایي د 12,000 نه زیات جنسی زیاتې پیښو کې یوازې 13,230 داسې پیښې پولیس ته رپورټ شوې دي او قومي اسمبلی ته دا نه دي ویلې شوې چې ماشومانو سره د جنسی زیاتې پیښې ټولو نه زیات په کومه صوبه کې رپورټ کیږي. خو اکثر له پاکستاني مطبوعاتو خپلو رپورټونو کې وایي داسې پیښې زیاتره پنجاب صوبه کې کیږي او د دې مثال د پنجاب قصور او اوکاړه ښارونو کې ماشومانو سره جنسی زیاتې او د دوی ویډیو جوړولو سکینډل دی. د بشري حقوقو وزارت وایي 12,000 نه زیات جنسی پیښو کې یوازې 12 مجرمانو ته سزا شوې ده چې پکې 15 تنانو ته د مرګ سزا او 12 تنانو ته د عمر قید سزا شوې ده. د بشري حقوقو لپاره مرکزي وزیر ممتاز تارړ قومي اسمبلی کې ویلي دي په دې حق له قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي. مرکزي وزیر وایي
لیکن ایکچولی جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی امپلیمنٹیشن کی وجہ دعوانے کی وجہ یہ ہے کہ ناقص سے پولیس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہے اور جوڈیشل سسٹم میں کچھ کمزوریاں ہیں.
ممتاز تارڑ وی ماشومان د جنسی زیاتې نه بچ کولو لپاره قانون خو موجود دی خو عمل پرې نه کیږي او وجه یې د پولیس غلط تحقیقات او پیچیده عدالتي نظام دی. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي او غیر دولتي ادارې غړي ممتاز ګوهر په دې حق لوي ماشومان د جنسی زیاتې نه بچ کولو لپاره ضروری ده چې ټولنه کې په دې مسلې ښکاره خبرې وشي او د دې لپاره پوهاوی ډېر ضروری ده.
مسلسل بڑھتے اور بچے جو ابیوز کے بعد مرڈر بھی ہونے لگے تو اس بات کی زیادہ شدت سے وہ تھی ان سزاؤں میں تھوڑا بڑھایا جائے اور بڑھانے کی نہ صرف بڑھایا جائے.
ممتاز گوہر وہی پاکستان کے دے معشومان سرا نہ آواز جنسی زیادتی کی بلکہ اکثر لپکے دا جنسی زیادتی نفس وجل کی گی ہوں ځکه داسې قانون سازی په کار ده داسې مجرمانو ته سخت نه سخت سزا ورکړی شي. غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې ماشومانو سره جنسی زیادتۍ ډېرې پیښې کیږي او دا 12,000 یوازې هغه دي کوم چې پولیسو ته رپورټ شوي دي او یا بیا مطبوعاتو کې چاپ شوي دي. اصل شمېرې دې نه ډېرې زیاتې دي. قومي اسمبلی کې نن د ماشومانو حفاظت یو بل هم منظور شوی دی خو دا به یوازې پایتخت اسلام آباد لپاره وي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.